السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایم خراغ لاست وایم پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د 30 ساعتونو په ترڅ کې 310 کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوې. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنۍ رسنیو ته کړې. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري تازه ویلي د نومبر له 2 تر 3 څه باندې 14,000 افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د لغمان د امنی قمندانۍ ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي پیښه نن سهار په قرغیي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي. نوموړي د سواد د خبرلانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي. امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لوفغ له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته. لورا نونز نن یکشنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي. د اکتوبر په 19 د غلوی ویډل له لوفغ موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیون ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمال درې تنه نیول شوي دي. او د آسیا په شلو وریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلادیش له الف ټیم سره مخ کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. افغان لوبډلې تیره ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټونو ماته ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوریو مطالب او خبرونه ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګری ملتونه وایي په وروستیو نیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده. په دې اړه په دغه پروګرام کې تاسو ته ریپورت لرو چې نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د کال سلګونه کسان په ټرافیکي پیښو کې امري. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غواګی استرازو. اول مطلب ته ملګری ملتونه وایي پورسته یو نه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت پروسه چټکه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم تازه په یو ګډ ریپورت کې ویلي د روانې میاشتې له 2 د همدې میاشتې تر 3 پورې له 14,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف دي. خو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي تر بل هر وخت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې
دا سیمهال چې ملګری ملتونه وایي د نومبر په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او توقیفول د یوې تیرې اونۍ په پرتله 22% زیات شوی. په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي له دې عمله سخت پستونځو کې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل د دوی سیمې ته هر ورځ پولیس ورزي او ګڼ بیا اسناد افغانان نیسي.
پولیس تګ راتګ ډېر ډېر ستونزو مشکلات سره مخ کې شپږم پولیس راغلی او نن شپه ګوري نو ورځ ګوري وخت را وخت چې زړه یو عملیات کې یو افغان ته کډوال ډیر تنګوي. له یوې خوا د ویزې د سټی استینشن یا د تمدید هغه پروسه بنده ده او له بلې خوا دی راځي په ډېرې بېزتۍ سره افغانان وري کیمپ ته واخېځي نه وي د تورخم له لارې رپورټوي.
له دې نیونو آن هغه افغان کوچیان هم خوندي نه دي چې له لسیزو په دغه هیواد کې اوسیږي. د خیبر پختونخوا په مانسری سیمه کې میشت کوچی محمد زمان ازادي راډیو ته ویل همدا پرون هم د دوی 15 کسان نیول شوي.
خو د ځغاله کې چې میاس دی چې باندې شل شوی بل چې باندې پراته نه ناران په ابو سر ټاپ ته زو وړي بار زو زمي قطر زو ګرم علاقو ته قطر جي پوری زو بس میاس دلته شل شپ یو جي کې بل جي کې دلته وس موږ سره غریم ته الله سپینځه لس یا شل میاس وتر دي چې دراغلي مالدار خلک نو بدلته وس راځي تنګول دي نیول دي وس پرونه په پرونه بیا موږ کس کسان جي کړل سيټي تاني والا جي کړل ماغه وړي دي
د دغه کوچیانو یو استازي حاجی سید خان هم ازادي راډیو ته وویل
په هر کور باندې له 500 راون چلو شپږ سو له 400 پرې موږ مالداري زوندۍ ولاړه ده وړه بنداران کاغان کې یو زمې را چې ته ګوبې دې سو بسرات کې کوم ځای کې پراته یو زمې با سو وړ کې دې ته په بازار ته چلار سو حکومت هم نه پیګېدی موږ ډیر غټ مشکل سره مخامخ شوې او موږ دا غواړو چې موږ ته وخرا کې موږ دا خپل مالداري لا وخت سره خرڅ کو اوس نه مې خرڅېږي نه وچکول د قربانی مال خرڅېږي مې غولانځه کړې دي
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په ورسته ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقيف کولو بهیر چټک شوه دا دغه دوالو سازمانونو جمعه د نومبر 14 په یو غټ راپور کې چې په ریلیف وی پانه خپور شوی ویلي دروانی میاشتې له دوهمې د امدی میاشتې تر اتمې نیټې پورې 14000 او 370 افغانان په پاکستان کې نیول شوی او توقيف شوی چې د یوې تیرې اونۍ په پرتله 2.5% زیاتوالی خي د راپور پټکو شپږ 2.5% نیول شوی او ډیپوټ شوی د ای سی سی کارت لرونکو بیا اسناد افغانان دي او 20% نور بیا د پی وار کارت لرونکو دي راپور وای دا کسان ډیر له بلوچستان او پنجاب ایالتونو نیول شوی د یونیسیار او ای او ایم موندنی خی چې د نومبر له 2 متر اتمې 55000 او 78 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوی چې په دوی کې 15% جبري استل شوی او په ټوله کې بیا د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان 2025 کال د نومبر تر اتمې پورې 1,23,341 کسان له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوی په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو دی بهیر داسې مهال زور اخیستې چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په ویره کې ژوند کوي په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه مدني او بشري حقوقو فعالان خبريالان هنرمندان د ښځو د حقوقو فعالان او نور زیانګالي کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف نور هیوادونو ته د خپل کیسونو د پروسس اقتصادي ستونزو او د خپل نونو د تعلیم په موخه خپل وطن پریښی دی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري مخکې ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې ډېرې ستنیدونکي له هغه ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
نن د نوومبر 14 د زغم نړیوال ورځ ده په افغانستان کې د نن یو شمیر افغانان وایي لته ورو څلورو کلو رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان وکمن شوی لبیلا بیلو ټولنیزو سیاسي اقتصادي او بشري حقوقو محروم او د ډیرو داسې مسایلو په زغملو اړ شوی چې په خبره د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري دوی وایي کڅام د مختلفو لاملونو له امله د خپل ژوند سختي ورځ شپې تیروي او پرې تعامل شو ننګونو د زغم کچه ځانمنه کړي خو ټینګار کوي چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره د صبر استقامت او زغم لار غوړه کړي داسې مال چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي جزئیات د فیروزه عزیزی پر رپورت کې
هر روز ما مجبور هستیم که ساعت‌ها انتظار موتر رو بکشیم
په ساعتونو انتظار دا سخری موتر ته چې ټول سوارلې خزینه وي او تر کار ځای ورسوي خو بیرته نه هلی کور تستنی کی د کابل خر د اوسیدونکو خزینه روغتیایي کارکونکو وای اړه چې د یو مثبت بدلون په هیله د طالبانو حکومت لخوا پر دوی لګول سوی دا محدودیت هم وسغمی
هر روز پس صبر تحمل استفاده میکنیم تا بتونیم که د افغانستان آیندی داشته باشیم
مو هر ورځ افغانستان کې د اخراتونو کې د لارولو لپاره مجبور یو چې لسم او صبر کار واخلو هر ورځ موټرو ته ساعتونه انتظار سخم من هم نږدې 2 ساعته په تمه وم ځکه د خصوص والی لرونکي موټر کم و کوم موټر چې راتل نارینه ور پورته کېدل ښځې په سرک ولاړې پاتې وې بلاخره له 1 ساعت او لس دقیقې انتظار وروسته بیرته کور ته ستنه شوم
د هرات ولایت یو اوسیدونکي میرمن هم ورته وضعیت بیانوي خو ټینګار کوي چې ورځ بلې ته د ښځو پر بشري حقونو او فردي او ټولنیزو ازادیو بېلابېل لګول سوي محدودیتونو دوی دومره لروحي او رواني فشارونو سره مخ کړي چې نور ورته د زغم او صبر توان هم نه دی پاتې. د میرمن چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په یو دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس په کور ناسته ده. د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
همګي زنانه په حالت خراب روحي او رواني قرار دارم.
ښځې له ډېرو روحي او رواني فشارونو سره مخ شوي، ځکه دوی په میاشتو میاشتو هم له کورونو راوتلی نه شي. د تفریح ځای پارک ته یې نه پرېږدي. طالبان راځي چې ځې کورونو ته مولاړ شي. د تعلیم، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محرومي شوي یو. دا حالت موږ ته نور د زغملو نه دی. زموږ د صبر کاسه ډکه شوې ده.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو راګرځولي. ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. دغه شان تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم د تګ اجازه نه لري. حجابونه یې پرې اجباري کړي او د سفر محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي نارینه هم وایي د مختلفو محدودیتونو او ورنه د کاري فرصتونو په اخیستو یې زغم ازمایل سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکی او په یوه پښه معلول رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجبوریت نه هر څه چې زغم، دا د مجبوریت نه زغم کوي. د زغم نه هر څه وتلي دي. د کاروبار د نشتون خلک حتی خپل هغه د یو مړې رزق دپاره ټوله ورځ کار پسې ووځي، خو لیکن کارونه نه پیدا کېږي. کارونه نشته دي. ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. نه د لرګیو وس لري، نه د خوراکي توکو وس لري. مونږ خپله یعنې داسې شرایط راغلي دي چې واړه ماشومان چې لرګي نه وي، بخاري نه وي، چیرته کېدلی شي چې ګزاره وکړي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي مدني فعال او د یوې نړیوالې مؤسسې پخواني کارکوونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
که موږ افغانان که نارینه یو که ښځې په بې عدالتۍ او توپیرونو محدودیتونو او همدارنګه ستونزو سره مخ یو، زه په خپله هم داسې حالات شاهد یم چې زغم مې ازمایل شوی. زغم مې یوازینۍ وسیله ده چې موږ له بې وسۍ نه مقاومت ته بوځي. زما پیغام دا دی چې راځئ زغم وکړو، یو بل ته غوږ ونیسو، یو بل درک کړو، یو بل ومنو، ځکه دا ملت د نورو تحمل او زغم له لارې له ویجاړۍ راوتلی شي، نه د نفرت او غچ له لارې.
د 2021 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېری هېوادونو له دغه هېواد سره خپلې اړیکې هم پرې کړې او نړیوالې مرستې یې پرې درېدلې دي. د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي د تنقیسونو له امله بې دندو سوي، بېکاري پراخه سوې او ډیری خلک له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شول. په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د ښځو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبان که څه هم خپل حکومت ټول شموله بولي او ادعا کوي چې دوی د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو افغانانو او نړیوالو ته دا ادعاوې د منلو نه دي. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي زغم هغه وخت ارزښت لري چې حقونه یې خوندي وي، نه دا چې خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې سي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې پر دوی لګول سوي بېلابېل محدودیتونه لرې کړي او خلکو ته امنیت، تعلیم، روغتیا او اقتصادي فرصتونه چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې دي برابرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو د حکومت اړوند بېلابېلو ادارو چارواکو ادعا کړې چې دا فرصتونه دوی خلکو ته برابر کړي دي. نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې زغم زموږ د نړۍ د کلتورونو، زموږ د بیان بڼو او د بشري کېدو د لارو چارو د بډایه تنوع، درناوی، منل او ستاینه ده. یونسکو زیاته کړې چې له زغم سره مبارزه قانون، تعلیم، معلوماتو ته لاسرسی، انفرادي پوهاوی او سیمه ییزو حل لارو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1996 کال کې دغه ورځ د زغم د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقونو او د نورو اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بېلابېل اندونه، عقاید او عادات لري او یوازې د زغم له لارې کېدای سي چې د ګډو ټولنو بقا په هره سیمه کې تضمین سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
مې در بدر له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د نومبر 14 د ټرافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ټرافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، سړکونو خرابوالی او د ټرافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي. یو شمیر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکی نښو نه موجودیت او نورې ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ټرافیکی پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکی پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو بی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لویو لارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامسته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکی حادثه وکړه، خو په خبره د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. موږ په ورا پسې تللو، په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغلته موږ ترافیکی پیښه وکړله. سړک خوی و، ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې مبلې نه او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خوی شوی دی او موټر خوی شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکی نښو نشتوالی او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
ګپ مهم اصلي است چې جاده کلا خرد است، یک طرفه است، د 8 متر سرک تر سرک 20 رقم موټر میروه، باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدشی است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څه هم سږ کال د دغه ډول پیښو له امله د رامنځته شوي مرجوبلې دقیق شمیر نشته، خو په خبره یې د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ټرافیکي پیښو په شمیر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او لږ تر لږه 900 ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از لحاظ ساختاري په عمومي معیار او استانداردهایي کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراد د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې لامل یې مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ټرافیکي پیښه وشوه چې لامل یې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26مه د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافر وړون کی بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې 15 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قربانی شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قربانی شویو کسانو له کورنیو سره د همدردۍ ښودلو او د غرض د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار نمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ له لوري رامنځته شوه.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان د پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د تکیه کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یو جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو کړکیچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری زولارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګری د حجم زیاتوالي وروسته، اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګری لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګری زولارو تړلو تکراری سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګری لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شام په ورځ د نومبر په 15 آزادي رادیو ته وویل،
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خواته دي، د بندر حیرتان نیول سر اخی پاو سر سر غونډې سر دی پوری، دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم پکې زیات دي. او ورسره د ایران سره زموږ د اسلام کلا او د خوافو دا هم ډېر ګټه وړي. دا دوی وړه ډېر ښه بدیلونه دي د شمال او د ایران سره، د وچې بندرونه، هوایی کارګو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګري هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. ښاغلی ازرخش سیاست کړه،
بنادر که در جنوب ما هستند، اونا ما را به جنوب آسیا وصل می کنند.
جنوبی بندرون هم منگل جنوبی آسیا سر نخلوی، لویدیز بندرون از منگ هری که لویدیز آسیا سر ده او تر طول و لندلا را ده، او شمالی بندرون هم منگ مون له مرکزی آسیا، یوریشیا او قفقاز سره نخلوی. د همدې عمله مونږ نشو کولی یو بندر د بل بدیل وګنو. غوره دا ده چې سوداګریزې اړیکې عادي شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له 0 څخه زیات موټرو ته لوړ شوی دی. د وزارت شامې په ورځ د نومبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی او د ایران د سیستان او بلوچستان د والی منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوړخیزې سوداګرۍ پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه او له دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یو لانډه او لنډمهاله ځمکنۍ لار هم پرانستل شوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ته ویان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوی چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته د بندرونو په تعرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 80% تخفیف وړاندې کړای دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړای چې که د پاکستان پولې وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14مه په خپله اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارو عراق او پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په جواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد ته تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له یولسمې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوي دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریځو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یو معما و چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولای شي د استراب لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په دغه ریپورت کې اوریدلای شئ.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې، وینې او بوژدونکې صحنې لري بیرونکې دي، خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یوه معما وه. ارواپوهان وایي جواب له بی باوری یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانه یو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتی پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواک باندې احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څیړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکرینر وای چې فلمونه او د ویری کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویری خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډیروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکی هلې او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو درنوز د کوونکو یو زلبه هم تاسو ټول تشریح